د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په جلال آباد کې د نننۍ حملې له وروستي حاله مو خبرو. د غرض او ریچې پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ لري، او هغه هم ځکه چې یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېدو ته چمتو دي، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د جمهوري غوښتونکو په منځ کې ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلري کلینټن د سیشن بي د ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې تر نورو مخکري. امریکایي چارواکو د پولادو د یوې نړیوالې کمپنۍ رئیس ایران ته د پولادو د خطرناک پوډر پر صادرولو تورن کړ. خو مخکې له دې به د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه واورو. ناجیه صافی وړاندې کوي. داسې ښکاري چې یوه تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده، دا چې زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. یو ځل بیا هم یادونه کوم چې په دې خپرونه کې د هغو موضوعاتو په اړه په تفصیل اوریدلی شئ چې په دې خپرونه کې مو درته راغونډ کړي دي. او ریچې د پاکستان صدر اعظم لوړ پولي سلاکار سرتاج عزیز د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ ځکه لري چې یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي. هغه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړه او وی ویل چې ښایي په راتلونکو یوې اونۍ یا لسو ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. دغه راز په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال د اچین ولسوالۍ د تلله اچین ولسوالۍ هغه ولسوالۍ وه چې په وروستیو کې د افغان حکومتي ځواکونو د ولس په ملتیا بیرته د داعش له وسلوالو نیولې ده. هلته خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دغه راز په هلمند کې مو خبریال د سنګین د لارې د خلاصولو عملیات له نږدې لیدلي او وایي چې په لاره کې دغه عملیات ځکه ډېر زندني مختزي چې هلته ډېر ماینونه ښخ شوي دي. خو مخکې له دې چې د افغانستان کورنۍ خبرونه واورو، عصمت څاروان ته ور ورکوو چې د سیمې او نړۍ خبرونه یې چمتو کړي دي.
د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ توسک نن د بالکان د هیوادونو پلازمېنو ته لاړ. بل خبر د اروپایي اتحادیې د رئیس ډونالډ توسک چې نن د بالکان د هیوادونو په پلازمېنو کې له دغو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کوي. امریکایي چارواکو د پولادو د یوې نړیوالې کمپنۍ رئیس ایران ته د پولادو د خطرناک پوډر په صادرولو تورن کړ. د دغو خبرونو تفصیل د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ توسک نن د بالکان د هیوادونو پلازمېنو ته لاړ چې د هغو بندیزونو او قیوداتو په اړه خبرې وکړي چې دغو هیوادونو په خپلو پولو کې پر پناه غوښتونکو لګولي دي. توسک د کرویشیا مرکز زاګرب او د مقدونیا مرکز سکوپی ته تللی چې د مشانوی په وروستیو کې اعلان وکړ د بالکان د هغې لارې چې له منځني ختیځ څخه پناه غوښتونکي پرې شمالي اروپا ته ځي د بندولو لپاره لا سخت اقدامات کوي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ توسک د سه شنبې په ورځ د اتریش له صدر اعظم ویرنر فیمن سره په یوه غونډه کې وویل:
I know that restoring effective controls on the borders
زه پوهیشم چې د پولو د کنټرول اغیزمن کنټرول آسانه پریکړه نه ده، خو حقیقت دا دی چې متبادل نشته. زه یوازې هیله کولی شم چې دا سخت حقیقت به بالاخره په ټوله اروپا کې درک شي. موږ باید په میز په دې اړه خبرې وکړو چې د 28 غړیو هیوادونو په منځ کې هیڅ یو باید استثنا ونه ګرځول شي، ګنې اعتماد نور هم له منځه وړي. د مقدونیا او د بالکان د نورو هیوادونو او همداراس اوتریش له لوري پر پلو بندیزونه د اروپایي اتحادیې له پالیسۍ او سپارښتنو سره په ټکر کې دي. امریکایي چارواکو د پولادو د یوې نړیوالې کمپنۍ رئیس ایران ته د پولادو د خطرناک پوډر د پر صادرولو تورن کړ. ویل شوي چې له دغو پوډرو څخه د توغندو د جوړولو په شمول په فضایي او اتومي ټکنالوژۍ کې کار اخیستل کیږي. د امریکا د عدلی وزارت د پولادو د نړیوال شرکت LLC پر رئیس 44 کلن ادوارد کویوم کو دا تور پرون ولګاو. د تور د ثابتېدو په صورت کې نوموړی تر 40 کاله حبس او $1,000,000 پورې جریمه کېدای شي. د امریکا د قوانینو پر اساس د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د ادارې له جوازه پرته ایران ته د داسې پوډرو صادرول غیر قانوني دي. د امریکا د جمهور غوښتونکو په منځ کې ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه شنبې د ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې تر نورو مخکې دي. د سی این این، فاکس نیوز او نورو تلویزیونی چینلونو د ابتدایي شمیرونو له مخې ټرمپ او کلینټن دواړه د امریکا د متحده ایالاتونو د 12 ایالاتونو په منځ کې په 2 ایالاتونو کې بریالي شوي دي. د جمهور غوښتونکو کاندید ټرمپ الاباما، جورجیا، ماساچوست، ویرجینیا، ارکانساس، ویرمونت او تینیسی کې مخکې دي. د ډیموکرات ګوند لپاره کاندیدا میرمن کلینټن په الاباما، جورجیا، تینیسی، ټکساس، ارکانساس، ماساچوست او ویرجینیا کې وړاندې ده. که هر کاندید په خپل ګوند کې مخکښ شو، د خپل ګوند له لوري به د ولسمشۍ انتخاباتو ته کاندیدی شي. او امریکایي او روسي فضانوردان سکات کیلی او میخائیل کورنینکو په فضا کې له شاوخوا 1 کال وخت تیرول وروسته نن مځکې ته راوګرځېدل. دوی چې فضایي سفینه روسي فضانورد سرګی والکوف چلوله، د قزاقستان پر یوه وچه او کنګل دشته په پراشوټ کې کښته شول. دوی دواړه تر مځکې 15,440 ځلې راوګرځېدل او په فضا کې د 340 ورځې هستوګنې په موده کې 143 میلیونه مایل سفر کړی دی. امریکایي فضانورد د دې لپاره فضا ته استول شوی چې د اوږدې مودې لپاره په فضا کې له پاتې کېدو سره د انسان عکس العمل معلوم کړي. دوی د دې لپاره د اوږدې مودې په مخه په فضا کې د انسان د عکس العمل د معلومولو هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې مریخ ته د انسان د لیږلو ماموریت ته تیاری ونیسي. تر اوسه پورې په فضا کې تر ټولو زیات وخت یو روسي فضانورد تیر کړی دی. دغه روسي فضانورد په فضا کې 438 ورځې تیرې کړې دي.
له اسمه سروانه مننه چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه یې واورول او سم پام وکړي د افغانستان مهمو خبرونو ته چې ناجیه صفه یې وړاندې کوي.
د افغانستان او روسیې ترمنځ دریمه اقتصادي غونډه نن په کابل کې پیل شوه. د فاریاب د بختون کوټ ولسوالۍ د خواجه موسی بازار او وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلی او د امریکا متحده ایالاتو تایید کړه چې په پیښور کې د دوی د سیمه ییزې قونسلګرۍ 2 تنه کارکوونکي په 14 کې وژل شوي. د خبرونو تفصیل: د فاریاب ولایت اوسیدونکو وایي چې د پښتون کوټ ولسوالۍ د خواجه موسی بازار یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلی. دوی وایي چې تیره ورځ نه وخت افغان ځواکونو په یو مخیز ډول د خواجه موسی بازار او نور نږدې سیمو څخه ووتل او له جګړې شاتګ وکړ. تر دې وړاندې د خواجه موسی بازار تیره ورځ غرمه مهال د ولسمشر د لومړي مرستیال په رهبرۍ د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو لا کنټرول څخه وتلی و. د افغانستان او روسیې ترمنز دریمه اقتصادي غونډه نن په کابل کې پیل شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خنجان الکوزی نن ازادي رادیو ته وویل چې دا ناسته به 2 ورځې دوام وکړي. نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کېدو بحثونه وشي.
زمون تجارت او سرمایه گذاری ته باید توجه وشي. روسان علاقه لري د ساختمان په برخه کې، د ترانسپورت په برخه کې، د معدن په برخه کې، خصوصا د ګاز او نفت په برخه کې په افغانستان کې غواړي سرمایه گذاري وکړي.
خغلی الکوزی وویل چې دا ډول ناستې له اقتصادي پلوه افغانستان ته مهمې دي او که چیرې روسي سوداګرو ته په افغانستان کې د پنګونې زمینه برابر شي، دا به ګټور نتایج ولري. افغان امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د غړیو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلې دي. د دغه وزارت څخه په یوې اعلامیه کې راغلي چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه ګډ تصفیوي عملیات په فاریاب، هلمند، هرات، ننګرهار، بغلان او کندز ولایتونو کې په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي دي. په پام کې ده چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړي. د خبره د چین لوی درستیز پرون د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست محمد معصوم ستانیزي سره د خبرو پر مهال کړی ده. د دې کمیسون د جوړېدو هدف له افغان امنیتي ځواکونو څخه د چین د مالی مرستو لا ډیره اغیزمنتیا ده.
د افغانستان کورنی مهم خبرونه او د غراز د سیمیا او نړۍ خبرونه ملازه دی رادیو واوري د لازدی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خبرونه کې د اف ام په سلا شرپین د څپه هم اوریدلای شي. وړاندې په خبرونه کې په جلال آباد کې د نننۍ ځانمرګي حملې له وروستي حاله مو خبرو. د ننګرهار د چارواکو په وینا په دغه حمله کې د ابتدایي معلوماتو له مخې 15 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د پاکستان صدر اعظم لورډ پولي سرکار سرتاج عزیز د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ ځکه لري چې یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي. هغه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خوشبيني څرګنده کړه.
In the coming 10 to 15 days, the first such meeting could take place between the Afghan Taliban and the Afghan government.
پنګره هر کزم خبريال د اچین ولسوالۍ ته چې په ورستو کې حکومت زواکونه د ولس په ملتیا بیرته دایښ له ولسوالۍ نیولې تللې او حالت د خلکو حال پوښتلې.
اوس خو زه بالکل خله من په خپل زور باندې ولې خو دا خپل زور موږ سره څو پوری به چې حکومت موږ له دې خلکو له ارشي غمو قدر شي غم.
په هلمند کې مو بل خبريال د سنگین د لارې د خلاصولو لپاره روان عملیات لنجدې لیدلې. امنیتي چارواکو ورته ویل چې دغه عملیات ځکه ورو مخته ځي چې کافي هوایي ملاتړ د نشوالي ترڅنګ په لار کې ډیر ماینونه ایښودل شوي چې باید شن شي.
وایي را ورسېږي موږ دلته امنیت ونیول سي چې موږ دلته قطع شو ماینکوالي کوو ماینونه هغه کو خونڅه کوو.
دغه راز د افغانستان په جنوبي او شمیر ولایتونو کې د داعش د حضور په اړه د افغان امنیتي چارواکو د وروستیو اندېښنو له حاله مو خبرو. د اساسي او بشري حقونو او د ښځو ونیس پروګرامونو هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. د جلال آباد ځانمرګي برید په اړه د ننګرهار دی والی ویانا ته ولخ غیانی ویلی چې د ابتدایي معلوماتو لمخې په دغه ځانمرګي برید کې 15 تنه ملکی وګړي ټپیان شوي او یو شمیر نور وسلوالو د هندستان په قونسلګری برید کړی دی. په سیمه کې اوس هم ویل کېږي د ډزو اوازونه اوریدل کېږي. افغان ملکي ملي ځواکونه هم سیمې ته رسېدلي او سیمه بنده کړې ده. د ازادي راډیو خبریال جلال آباد شاه محمود شینور همدا شبره سره د ټلیفون په لیکه د شینور صاحب راته خبرونه ته خره خلاص راته وایي چې آیا دغه برید دزی وسم اوریدل کیږي یا برید مخنی ول شوی کڅنګ؟
ډیر زه تمنا اوس وخت ته د سي ادي دی او ساحه په خپل ماغه ساحه کې او په ساحه کې تخریب زیات شوی دی. دغه ځان موجود کېدید خپل نه و بلکې موټر به موزه هغه ته د موټر ځینی پرځې پرتی دی او تخریب ډیر زیات کړي شو. خو یعنی زی او ټول هغه ټول تقریبا نیمه ودانه هغه هم خراب شوی دی او د شپږ نورې موټرې شخصیه او د رنګري ولارې دا هم تقریبا شوی دی. دغه ځانوزن کې دی د هندستان څخه سوډرې ته نږدې په ماغو کې څه کوي او په سیمه کې څلور د خزونه کې د ځانوزن هغه هم پراته دي. خو امنیتي چارواکو تر اوسه په کلیه رسمي کنټراکټ نه ورکړی او دا چې د ځانوزن
مخکې ویل شوی چې یو شمیر وسلوالو د هندستان پر قونسلګری باندې هم برید کړی دی. آیا دا یوازې تاسو وایي موټر بم چاودنه وه؟ یعنی په دې کې کومو برید وسلوالو برید په دې برید کې برخه نه لرله؟
همداسې لیدل کېږي. لومړی چې کله ځانوزن کې برید شوی دی له هغې نه وروسته وسلوالو غوښته چې د قونسلګری خواته نه وځي خو امنیتي ځواکونو په ډېر کم وخت کې دغه وسلوال د منځه وړي او د ښځینه په سیمه کې پراته دي.
په دې معنا چې وسلوالو برید کړی و او افغان امنیتي چارواکو وسلوال له منځه وړي، دا څومره څوک تنه و؟ آیا دا یو ډله ییز برید و؟ چارواکو څه ویلي نه دي ویلي؟
په دې نور جزات دي امنیتي چارواکو نه دي ورکړي خو په سیمه کې څلور د ښځینه لیدل کېږي چې دا د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي او ساحه کې دوی د ښځینه پراته دي.
بله سیمې ته وایي نور ځواکونه هم را رسېدلي دي. آیا د ملي اردو ځواکونه دي؟
بل افغان اگر جو کوم اگر د سیمه کلا باندې کوي دا اوس مکمل وجود پاجي دا ولې او دا موضوع پاجي کې نه کیو او څه 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 بلغه کانفرنس ورته نه کوي
بلې شمه مچنوارې له تاسو نه مننه دي. ازادي راډیو خبریالو له جلال آباد د نننی ځانمرګ برید او دغه راز د وسلوالو د برید په اړه معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل د پیښې په ځای کې څلور جسدونه لیدل کېږي، خو تر اوسه پورې افغان امنیتي چارواکو نه دي ویلي چې آیا دا ډله ییز برید و که څنګه. لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل ویلي چې دا یو موټر بم چاودنه وه. په هر صورت په دې اړه د وروستیو پرمختګونو لپاره بیا هم زموږ خبریال په سیمه کې دی او تاسو به له وروستیو پرمختګونو خبر کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پاکستان د صدر اعظم لوړپوري سلاکار سرتاج عزیز د لومړي ځل لپاره دا ومنل چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ ذکر لري چې یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي. هغه دا خبره په واشنگټن کې یوې غونډې ته کړې ده. سرتاج عزیز دغه راز خوشبیني څرګنده کړې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به په نږدې راتلونکي کې په اسلام آباد کې ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د همکار د مشال د برخې همکار احمد شاه په راپور کې.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي او هلته طبي اسانتیاوې کاروي او کورنۍ یې میشته دي. نوموړی دا خبرې پرون په واشنگټن ډی سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیز ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاجزی زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي، خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ ږدي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه نوموړي وویل:
وی هوپ ان دی کمینګ ډیز 10 15 ډیز دی فرست سچ میټینګ could take place between
hila laruch paratlon ko lasu pinzalus urazu ki bad afghan talibano ab afghan hukumat tarmanz nastawsi da prosa badera asan nawi kho ka dwa shan pa bariali to par makhlarsi nawi be tawafuq name ta darasido moqesta lumrai da chik halat hamda ga sifat si aw taliban norim zaki wananisi aw do hamda چې دوی د خبرو پر میز ځینې اساسي شان وویني. نو زموږ هیله دا ده چې یو ځل خبرې پیل سي، نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم شرط. سرتاج زیاته کړي چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تیر اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو څلور غونډې سوي دي چې ښې پایلې لرلي. نوموړی دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې د امریکا په دوره دي. په دې مذاکراتو کې امریکا له پاکستانه غوښتي چې خپل اټمي وسلې د خوندي او کمی کړي او پر خپل خاور د سخدري وسلوالو ډلو په ضد عملیات وکړي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې مو واورېدي چې ویلي دي پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ ځکه لري چې یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي. هغه دغه راز خوشبیني څرګنده کړې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به په راتلونکو څو ورځو کې په اسلام آباد کې ترسره شي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو او دغه راز د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هڅې تیزې شوې دي. په دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هم ترکمنستان ته تللی دی او ویل کېږي چې یوه د بحث وړ موضوع د هغه هیواد له چارواکو سره پر هغه وړاندیز خبرې دي چې ترکمنستان ولسمشر افغانستان ته د سفر په ترڅ کې کابل ته کړی او ویلی و چې غوړی اشقابات د افغان طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو کوربه شي. دغه راز طالبان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا دوی غواړي په راتلونکو خبرو کې مخامخ خبرو کې برخه اخلي او کنه. خو د دې ترڅنګ د سولې د هڅو ترڅنګ په افغانستان کې بیا هم د جګړې تنور ګرم دی او د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه بیا هم د ناامنیو او دغه راز د جنګونو راپورونه ورکول کېږي. په دې وروستیو کې دغه راز راپورونه وایي چې د داعش وسلوالو چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې په تیره بیا اچین ولسوالۍ کې سخت قوي سنګرونه وو د افغانستان نورو سیمو ته مخه کړې. دې مسلې د افغان چارواکو اندېښنې راپارولې دا چې دا کوم ولایتونو کې د داعش د وسلوالو حضور لیدل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې روان ژمی له پخوا مختلف تر ډیره په جنګونو تیر شو، د افغانستان د جنوب لویدیځو او مرکزي ولایتونو چارواکي راتلونکي فصل ته هم له پخوا بدلو جنګونو ته اندېښمن دي. د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت ته په وروستیو کې سلګونه بهرني جنګیالي راغلي او په بېلابېلو ځایونو کې مېشت شوي دي. هغه وایي چې دا کسان چې شمېر یې تر 1500 کورنیو اوړي په وسلو مجهز دي او د خلکو د جذب لپاره ښې پیسې لري.
خارجی جنگالی چیزی در آغری دی تقریباً در فامیلی سر آغری دی در فکرزو پا منطقه که آغری دی چل تمیش دی پا در چوپان که پا برلغو کرلغو آغل تا منطقه دی از عربوز پا آغا منطقه که سر میش دوی دی پا خاک اغوان که تول خواه تا وقت مخی جنگ و سر وکی روی مجهز دی پا هر را وصله بانی مجهز دی او پیسی دی رو سر ای دوی سر.
خغلی کاکړ وایي چې له دې وړاندې فکر کېده چې دا کسان ممکن د عربو او منځنۍ اسیا له هیوادونو د داعش ډلې په ملاتړ راغلي وي، خو هغه وایي چې دوی د اسلامي امارت په ګټه کار کوي. د زابل امنیه قومندان میرویس نورزی په خاک افغان، دای چوپان، ارغنداب او ځینو نورو ولسوالیو کې د اندېښنې او ګواښونه تاییدوي، خو وایي چې دښمن کله هم مشخص ادرس نه لري. له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې تر 300 پورې بهرني جنګیالي فعالیتونه کوي چې د افغانستان امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی دی. په یو شمېر ولایتونو کې د بهرنیو پراخو جنګیالیو شتون داسې وخت اندېښنې راپارولي چې ځینو څېړونکو او یو شمېر رسنیو ویلي حتی افغانستان ته د عراق او سوریې څخه په سلګونو جنګیالي راغلي او دوی د داعش ملاتړ غواړي. په همدې حال کې د غزنی ولایتي شورا غړی عبدالجامع جامع وایي چې په دې ولایت کې له 2 کلونو راهیسې پاکستاني، ازبکستاني، چچني او عرب جنګیالي ډېر شوي دي.
په غزنی کې 2 کاله کېږي چې عرب جنګیالي، چچنیان او پاکستانیان زیات شوي دي. دا د وزیرستان د عملیاتو مطابق چې عملیاتو څو وي د کډسې افغانستان ته راغلي دي له طالبانو سره دي.
هغه وایي چې که د دغو جنګیالیو په وړاندې جدي عملیات ونه شي، په راتلونکي موسمونو کې به وسلوال مخالفین له پیاوړي ځواک سره جګړې پر مخ بوزي. هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د امنیتي ادارو اندېښنې او ځواب هم ولرو، خو تر اوسه بریالي شوي نه یو. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان په یو شمېر جنوب لویدیځو ولایتونو کې د بهرنیو وسلوالو د حضور په اړه مو د افغان چارواکو څرګندونې واورېدې. له بلې خوا د ننګرهار د اچین ولسوالۍ چې په وروستیو کې د داعش له وسلوالو حکومتي ځواکونو د ولس په ملتیا بیرته نیولې، اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې په سیمه کې د بیا رغونې پروژې نشته او ډیر خلک بې روزګاره دي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د اچین ولسوالۍ ته تللی او له خلکو سره غږېدلی دی.
له تیرو 10 ورځو راهیسې د ملي اردو په مشرۍ د اچین ولسوالۍ په دې سرک، عدلخیلو او نورو ناامنو سیمو کې د داعش پر ضد عملیات ترسره شول او د چارواکو په خبره اوس هم د پرمختګ په لور روان دي. د سې شنبې په ورځ همدې ولسوالۍ ته لاړو چې د خلکو حال نږدې نه تاسو ته روښانه کړو. د ولسوالۍ شاوخوا نږدې سیمو ته چې یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته کډه شوي وایي دلته ټول ځوانان بېروزګاره دي او په سیمه کې کلینیکونه، مکتبونه، کروندې او ودانۍ له کاره لوېدلي. دوی له مرکزی چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو ترڅنګ د سیمې ته داسې پروژې منظوري کړي چې د سیمې خلک پکې مصروف شي.
څومره خلک چې دلته ولیار دي دا یو کار روزګار نه لري. مونږ اشرف غنی نه دا غوښتنه ده چې چین وسواله نه پروژې لري، نه کلینیک لري، نه کومه داسې غوښتنه شته. دا اوس هم تاسو نه ډیره مننه. زموږ غاګل ته ورور سو اشرف غنی ته خاص زموږ دا غوښتنه دي چې دې ځای پوښتنه وکړه.
اوس خو زیات بالکل خله مونږ په خپل زور باندې وله، خو دا خپل زور مونږ سره څو پوري وای چې حکومت مونږ له دې خلکو له ارشي غمو قدر شي غم دا سنه چې سره کلاشن کو بلل راکا.
د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد وای هر ورځ د پرستانو شو کورنۍ او خونځي او دکاندارانو ګرځي ترڅو د دوی حل نګدي نو پوختي. نو موري د اچین ولسوالۍ په بازار کې ازادي راډو ته ویل د دې سیمې خلک جنگونو زپلی او اقتصادي مشکلات سره مخ دي. د غالب په خبره کوم موسسات دی ولسوالۍ تخپل پام راوړوي او دلته ځوانانو ته د کار مصروفیت پیدا شي. له دې ولسوالۍ څخه نورې کړه شوې کورنۍ به هم بیرته راستنې شي او خلکو ته د کار د پیدا کېدو سره به امنیتي وضعیت هم ښه شي.
خو زیات غوښتنه د ولست خلکو چې باید دوی ته اوس پروژې راشي. والي صاحب دا غوښتنه ده، د رئیس جمهور دا غوښتنه ده، د ډاکټر صاحب عبدالله دا غوښتنه ده چې باید دلته موږ ته اوس چې څومره دا منطقې آزادې شوي دلته موږ ډېر ضرورتونه لرو، ماسستان ته ضرورتونه لرو، څاګانو ته ضرورتونه لرو، دلته خوړونه دي چې دا بندونه دي، سیلابونه وړي دي، باید دا بندونه راته جوړ شي، نور کومکونه وشي. او د ماسساتو له غوښتنه هم دا ده چې باید راشي او دلته کارونه ترسره کړي چې دا خلک او دا ځوانان چې څومره دي دا په کار باندې وګمارل شي.
که څه هم د اچین ولسوالۍ لرې پرتې سیمې اوس هم له داعش سره دي، خو په دې ولسوالۍ کې لا هم د ملي اردو ځواکونه پراته دي. د 201 سیلاب قل اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان جنرال محمد نسیم سنگین وایي دوی پلان لري چې نورې سیمې هم له داعشیانو پاکې کړي او تصفیه شوې سیمې پاڅون کوونکو ته وسپاري.
و فعلا با ما کې مونده است، مردم پیخه مونده، درې مامان مونده و شدل مونده و این مردم هم آماده هستند که جا به جا شدن. ما هم آمادگی خود داریم که اونا را هم دوجه جا به جا بکنیم. فعلا وظیفه ما ادامه دارد.
که تو هم د سیمی خلک در روان عملیات و لاستراوړونو ته خوښ دي، خو اندیښنه لري که دولت د پاتون کوونکو پوره حمایه ونه کړي او د دې عملیات و لاستراوړونی ونه ساتي، دا سیمه به بیا د داعش او د اموژنې مرکز وګرځي.
په ننګرهار کې مو خبریال شاه محمود شینواری و چې د اچین ولسوالۍ ته تللی و. دغه راز په هلمند کې مو بل خبریال الیاس دایی د سنګین د لارې د خلاصورو د عملیاتو لپاره سیمې ته تللی دی. امنیتي چارواکو ورته ویلي چې دغه عملیات ځکه ورو مخته ځي چې د کافي هوایي ملاتړ د نشتوالي تر څنګ په لاره کې ډېر ماینونه ایښودل شوي چې باید شنډ شي.
لاهم د مځکې د لارې یو شمېر مسؤلین سنګین ته د غځېدلي سړک د خلاصولو د عملیاتو سیمې ته نه سي تللی. په هلمند کې د ټولو سرتیرو عملیاتي مسؤل عبدالجبار کارهمان، د 215 میوان کل اردو مشر برید جنرال محمد معین فقیر او ځینې نور نظامي او ملکي کسان د سنګین د لارې د خلاصولو د روانو عملیاتو څخه لیدنې ته ولاړل. پر دې دشته باد او دوړو دغه سرتیرو څیرې وراړولې دي چې د لارې د خلاصولو په عملیاتو بوخت دي. دلته تازه جوړ شوو پوستو ته چیرم په ګڼمیشتو سیمو کې د وسلوالو سپین بیرغونه د ورایه تر سترګو کیږي. د تازه جوړ شوو پوستو ترمنځ پرتو پاسلو همځکو کې پریمانه کوکنار کرل شوي او د لیرې نه د افغان ځواکونو پر ټانګونو او سرتیرو خال خال ډزې کیږي. زموږ پر سر د افغان ځواکونو درې هغه جنګي می 15 هلیکوپټر هم ګرځي چې د تیر کال د ډسمبر پر 23 نیټه د هندوستان هیواد لخوا د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شو. سنګین ولسوالۍ ته د غځېدلي لارې د خلاصولو د عملیاتو شاوخوا 20 ورځې کیږي. د ملي اردو هغه سرتیري چې د 2 ورځو راهیسې په عملیاتو بوخت وایي ماینونه ډېر کرل شوي دي او د ډیرو چاودنو له امله د سنګین د غځېدلي لارې په سلګونو پلونه وران شوي دي. که چیرې د انجینرۍ اضافي ټیمونه ورسي او د هوا د لارې پر هغه وسلوالو بریدونه ډېر شي چې د عملیاتو پر مهال پر سرتیرو منظم بریدونه کوي، کولی شي ډېر ژر د لارې د خلاصولو عملیات بشپړ کړي.
والله نیازمندي وایي خو زیات درېم انجا سایه ساحه جنگ است انجا مربوطه ولسوالۍ سنگین میشه می
خو سرتیری وایي والله اړتیا ډېر دي. دا د جنگ سیمه ده، موږ د سنگین د لارې د خلاصولو په عملیاتو بوخت یو. ماینونه ډېر کرل شوي دي او اکثر وخت د وسلوالو لخوا په نیول سوو کمینونو ور برابرېږو. موږ اخته یو چې دغه لار په سنگین کې د ملي اردو تر 2 لیوا پورې د وسایلو د تاګ راتګ پر مخ پرانیزو.
مشکلات لرو د هوایي قوا هوایي لخوا نه چې موږ ته قوا هوایي راورسېږي، موږ دلته امنیت ونیول سي چې موږ دلته قطه شو ماین پالي کوو، ماینونه هغه کو خونڅه کوو. د دې لپاره چې موږ امنیت ونیول سي موږ هغه روسي کار په سمه توګه اجرا کړو. نه نیول کېږي په سمه توګه، نه نیول کېږي موږ امنیت نه نیول کېږي چې امنیت هم په سمه توګه ونیول سي موږ کار ته ادامه ورکولی شو.
په هلمند کې د 215 میوان کل اردو مشر تورن جنرال محمد معین فکر وای عملیات ښه پر مخ روان دي، خو ځکه ټکنی دي چې ملکی کسان ته پکې زیان ونه رسیږي. ځینې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وایي د حکومتي مسولینو ترمنځ د نام ژغی له امله نه یوازې عملیات قرار پر مخ روان دي، بلکې ډېر احتمال لري په دې ورځو کې یوازې ملي اردو ته وسپارل شي. په داسې حال کې چې په دې عملیاتو کې د ملي پولیسو او ملي اردو په شمول د عامه نظم په سلګونو سرتیري بوخت دي. خو د ملي اردو د 215 میوان کل اردو مشر وایي په همغږي کې مشکل نه لري او ډېر ژر تر سنگین وروسته هغه لاره هم د ماینونو او تعدیدونو څخه خلاص کړي چې د سنگین څخه کجې کې تغذیه لري.
چې موږ وس پیلن په استقامت دي سنگین باندې عملیات شروع کړي دي، یو څه استواله په دې عملیاتو کې په دې خاطر ده چې موږ ډېر زیات کوشش کوو چې موږ خلک اسيب ونه ویني او په لوی لارو کې چې پاره کې ملکی ترافیک تا ګوره تا کې پاره کې مینونه یې خېدي، نو موږ مجبور یو چې ام مینونه تدهیر کوم، ام خپل خلکو تم اسيب ونه رسیږي، ام دشمن په قوی توګه د منځوي سو، ام موږ کوچنی پوستي جمع کو او لوی بیزونه جوړ کو.
په دې عملیاتو کې دواړو غړو ته د اوښتو تلفاتو دقیق معلومات نشته، خو ویل کېږي تر اوسه د لسو په شاوخوا کې د افغان پوځ سرتیري وژل شوي او یو شمېر راټپیان دي. د سنګین د سړک دواړو غاړو ته پراته ټول اوسېدونکي د خپلو کورونو نورو امن سیمو ته کډه شوي دي. کلیوالو سیمو ته پر غځېدلو لارو مینونه لا هم پر خپل حال پاتې دي او د سنګین پر سړک ګڼ شمېر وران شوي پلونه رغونې ته اړتیا لري. د سنګین د لارې د خلاصولو په موخه دغه عملیات په داسې حال کې کېږي چې دا ولسوالي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په محاصره کې ده. ویل کېږي د سنګین د لارې تر پرانیستلو وروسته به په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات هم پیل شي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
د سنگین د هلمند سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصون د عملیاتو په باب مو واورېدل. افغان چارواکي وایي چې دغه عملیات ځکه زندنی مختزي چې په لارې کې ډېر ماینونه ایښودل شوي دي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلو وړاندې دوه نیس پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقونو او د ښځو لپاره د ازادي راډیو د ځانګړو لړۍ د ځانګړو پروګرامونو یوه نوې لړۍ، خو اوس بیا هم عصمت سروان ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي د خپل هیواد له لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو ډاډ ورکړ. د افغانستان د پوهنې وزارت اندېښنه لري که چیرې په ولایتونو کې جګړه ختمه نشي نو په راتلونکي کال کې به یو شمېر نور ښوونځي هم وتړل شي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ارګانونه باید خپله دنده شخصي امتیاز نه بلکې د خدای او خلکو په وړاندې مسؤلیت وبولي. په بغلان ولایت کې په یو کور باندې د راکټ د مرمۍ د لګیدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي یو شمېر میرمنې چې په اخلاقي جرمونو تورنیږي عموما د حکومتي ډاکټرانو لخوا په زور د بکارت معاینې ته استول کیږي. د اروپای اتحادیې رئیس ډونالد توسک نن د بالکان د هیوادونو پلازمینو ته لاړ چې د هغو بندیزونو او قیوداتو په اړه خبرې وکړي چې دغو هیوادونو په خپلو پولو کې پر پناه غوښتونکو لګولي دي. امریکایي چارواکو د پولادو د یوې نړیوالې کمپنۍ رئیس ایران ته د پولادو د خطرناک پوډر پر صادرولو تورن کړ. د جمهوری غوښتونکو په منځ کې ډونالد ټرمپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه شنبې د ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې د امریکا تر نورو کاندیدانو مخکې دي. او امریکایي او روسي فضانوردان سکاټ کیلی او میخایل کرونینکو په فضا کې له شاوخوا یو کال وخت تیرول وروسته نن مځکې ته راوګرځېدل.
د خبرونو تفصیل کولای شئ د ازادي رادیو په ویب سایټ کې وګورئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. د چې د خبرونې لپاره یو څه تخنیکی ستونزې مو درلودلې، زموږ معذرت ومنئ. زموږ همکاران پر دغه ستونزې کار کوي او غواړي چې دا ستونزه ډیر ژر هوار شي، خو په هر صورت زموږ خبرونې دوام لري. دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي، خو مخکې له دې چې دې پروګرامونو ته وار ورسیږي یو نړیواله موضوع اخلو. د مقدونیه ولسمشر خبرداری ورکړی چې ښایي د بالکان لارې اروپا ته د کډوالو د تلو لاره بنده کړي. ګیورګی ایوانوف له جرمني خبرونې شپېګل سره تې ورځ په مرکه کې ویلي چې د روان کال په اوږدو کې دا لاره به بنده کړي، ځکه چې د ویلي کله چې په اوترش کې د ثبت شوو کډوالو شمېر 2500 کسانو ته ورسېد، دی به د یونان او مقدونیې سرحد بند کړي، چې له دې سره به د بالکان لارې د اروپا شمال ته د کډوالو د غیر قانوني مهاجرت لار هم عملا بنده شي. نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
جیر چیوانوف شپیگل ته پاغه مرکه کې چې پرون خبر شو ویلي کله چې اوتریش د ودیرش ټیم زرو کډوالو ټاکلي هته ورسیږي مقدونیا به له یونان سره خپل سرحد په بشپړه توګه وتړي. نوموړي زیاته کړي موږ همدا اوس یوې سیاسي پریکړې ته اړتیا لرو، ډیر سر بنا وخت شي او اوتریش په د ودیرش ټیم زرو کډوالو ټاکلي هته ورسیږي. د مقدونیا د ولسمشر د مرکه په غوړه سپاره شو چې هواد د کډوالو پر ضد شلو یونان څخه مقدونیا ته د وختو هڅه کوله له اوخ کې بهون کې غاس څخه کار واخیست. مقدونیا لا د مخ له یونان سره پر خپل پوله محدودیتونه زیات کړي. دا هواد افغان کډوالو ته له یونان څخه دا ور او وختلو هیڅ اجازه نه ورکوي او له نورو هوادونو لکه سوریه او عراق څخه هم د ورځې یوازې 1500 کډوال پرېږدي چې ور واوړي. د مقدونیا د ولسمشر سرګندونې د بالکان د هیوادونو د مشانو هغه نظر سرګندوي چې پر کډوالو لګیدلې محدودیت د اوتریش په اقداماتو توجیه کوي. اوتریش د بالکان له هیوادونو څخه تر تیرېدو وروسته د کډوالو په مخ کې پروت دی او کډوال ترې جرمني او د اروپایي ټولنې نورو هیوادونو ته د رسیدو لپاره کار اخلي. د هیواد په دې وروستیو کې ویلي دوی د ورځې لاتیا په ناغوښتونکو زیات نشي منلی او د دې کال تر پایه پورې به ودیرش نیم زره کډوالو ته اجازه ورکړي چې د دوی خاورې ته ورننوځي. په ځینو ورځو مقدونیا چې د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو غوښتنه یې کړې هیڅ کډوال ته اجازه نه ورکوي چې د دوی له پولو ور واوړي. دا محدودیت په یونان کې د زرګونو کډوالو د راټولېدو سبب شوی. د مقدونیا ولسمشر پر خپل سرحد د کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د لګولو دفاع کړې سره لدی چې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د بخښنې نړیوال سازمان او نورو ادارو پر دې محدودیتونو انتقاد کړی او د پناه غوښتونکو سره د چلن د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی بللی. یوانوف وایي موږ د بروکسل د پریکړو په تمه نه شو کېناستلی، موږ خپلې پریکړې کوو. د بحران په وخت کې هر هیواد باید د خپل ځان لپاره حل لارې راوباسي. نوموړي زیاته کړې له یونان سره یې د پولي تړل یوازې یو عکس العمل دی. کله چې زموږ په شمال کې یو هیواد خپلې پولي تړي موږ ورته اقدام کوو. نوموړي ویلي هیواد په یو وخت کې یوازې 2000 کډوال په خپله خاوره زغملی شي. جیورج ایوانوف دا هم ویلي که چیرې د اروپایي ټولنې پریکړې ته په تمه کېږي مقدونیا به د کډوالو سیل لاندې کړي. د مقدونیا ولسمشر منلی که چیرې هیواد خپلې پولي وتړي کډوال به د البانیا یا نورو ستونزمنو لارو څخه اروپا ته د رسیدو هڅې پیل کړي. نوموړي زیاته کړې هیڅوک نه غواړي چې په یونان، مقدونیا یا سربیا کې پاتې شي. د کډوالو هدف جرمني دی. یوانوف وایي دوی به بله لاره پیدا کړي چې د په وینا خطرناکه لاره به وي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لې شارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ پروګرام کې د شرزو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلوا کمیسون د کابل سیمویز دفتر د ماشمان د سنگ مرستیاله عفیفه معروف ده. شرغلست
مننه زه هم په خپل وار خپل سلامونه ونې کې هلې انګرنا اوریدین کته وړاندې کوم.
د افغانستان په نافذه قوانینو کې د میرمنو د کار د حق په اړه څه ویل سوي؟
بلې ډیر ښه سوال دی. زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د اساسي قانون په اته سلويشتمه ماده کې ویل سوي دي چې کار د هر افغان حق دی. یعنی داسې پکې نه دی ویل سوي چې د ښځو حق دی یا د نارینه وو حق دی. دا د دین معلومی چې شزه هم حق لري چې کار وکي او نارینه هم حق لري چې کار وکي او دواړو ته د رخصتیان او د هغه اوقات چې باید کار وکي د قانون پر اساس باندې، یعنی نارینه او دواړه کولای شي چې عین استفاده د دغه رخصتیان نه، دغه امتیازات نه او د اجورې نه، یعنی د معاش نه، په عین معاش باندې دواړه کولای شي چې کار وکړي.
هغه مېرمنې چې له کورونو بهر دندې ترسره کوي له کوم وسون سره مخ دي؟
بلې ډېر ښه. هغه مېرمنې چې د کورونو بهر دندې ترسره کوي د کورنه چې وځي د کوڅې نه نیولې تر د کار د محیط پورې بعضې چالشونه دي چې د دوی په مقابل کې دي. مثلا په کار کې د جنسیتي تعبیز ورسره کېږي په دفاترو کې او ښځې ته هغومره ونډه یا صلاحیت نه ورکوي لکه چې کوم چې نارینه ته ورکوي. او عموما مدیران نارینه نه ټاکل کیږي په خپله، چون همیش نارینه په قدرت کې دي او فکر کوي دوی نظر دی چې یعنی نارینه ښه مدیریت کولی سي او خزی نشی کولی په داس حال کې چې خزه او نارینه دواړه انسانان دي او دواړه کولی شي چې ښه فکر وکړي او ښه مدیریت وکړي یو کار. او دا هم تجربه شوې ده چې په کورنۍ کې ښځې ښه مدیران دي او ښه اولاد روزي، ښه کور اداره کوي، ښه اقتصاد ته توجه کوي، همدارنګه په ټولنه کې هم کولی شي چې ښه مدیریت کوي. اما بدبختانه چې عموما خلک عام خلک ټول خلک خصوصا نارینه همیش په دې صدد کې وی چې ارتقا باید نارینه وکړي او لوړ پوستونو ته باید نارینه معرفي شي. په دې خاطر هغوی خپل دلیل شراوړي چې ښځې بعضې مشکلات لري په کورنۍ کې، مثلا ماشومې پیدا کېږي، رخصتي اخلي، مثلا د ماشومانو مسؤلیت په غاړه کې لري، او همدارنګه په سفرونو کې ډېر نشي چې ګډون وکړي. په هر حال په دفتر نه بهر هم بعضی مشکلات شته دی چې کوم شزه سوچ دفتر ته رسیږي، په لار په کوڅه په بازار کې زورول کیږي، بی ځای خبرې اوري. خو زه مطمئن یم چې هغه شزه چې کار کوي او لاسترونل لري او ګټه لري په میاشت کې لکه نارینه غو نیماش اخلي، هغه د داس شخصیت خاوندان وي چې دغه بی مفهوم خبرې او زورونه هغه باندې هیڅ تاثیر نه لري، او هغه مستقیما د خپل کور نه چوزي، خپل کار دفتر ته ځي او د کار د دفتر نه بیرته خپل کور ته راځي.
ډیر مننه. معروف صاحب، کوم خندونه چې تاسو یادونه وکړه، تاسو په ان خپل د خندونه څومره د شوزو د پرمختګ مخه نیسي؟
پرختیا هم چې د خندونه د شوزو د پرمختګ مخنیوي کوي او نه پریدي چې هغه مقاصد ته چې وشه یو با تعلیم تحصیل شزه لري هغه مقاصد ته ورسیږي. هم د تحصیلات په دوران کې د کورنۍ نه ممانعت کیږي چې مثلا ورته وایي چې دولسم صرف د وی زیاتی بس دی، نور موایه یا پانتون د خلاص کې زیاتی بس دی، یا ته باید واده وکې، بیا د واده وخت د تمامېږي، څوک نه پیدا کیږي چې تا سره واده وکي. او هم د کار په وخت کې هم همدارس مشکلات شته دي چې د ښځو په وړاندې د پرمختګ مخنیوي کوي، لکه دوی سفرونو ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې بې محرمه ولاړ شي، دوی تر ناوخته پورې دفتر کې اضافه کاری نشي کولی او باید وختي ځان کور ته ورسوي. او همدارنګه هغه مسؤلیتونه چې د کور د دوی په غاړه کې دي، یعنی دوی ښځې هم غواړي چې وختي کور ته خپل کور ته لاړ شي او د خپل بچیانو خپل خاوند هغه ورځنی ژوند چې نورې ښځې په ټوله ورځ کې ترسره کوي، خو هغه ښځو چې کار کوي دوی په 2 ساعته 3 ساعته کې وخت لري چې د ورځې هغه کارونه وکړي، حتی د شپې جامې مینځي، د شپې اوتو کاری کوي، د شپې دیګ پخوي چې سبا ته ځان خوشی کوي چې وظیفې ته لاړ شي، چې دا ټول کلات لاس په لاس کوي او د شوز پر وړاندې د پرمختګ او خپل هدف ته رسیدل په مقابل کې خند ګرځي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه یې نشته، مونږ په سمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس پلاس وکړو.
ازادي رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په قانون کې د میرمنو د کار د ممانعت په اړه اتسول سوی دی؟
بلې، د پن نور قوانینو کې هم فکر کوم چې داسې نه دی ویل سوی چې نارینه حق لري چې د ښځو د کار ممانعت وکړي. نه په مدني قانون کې شته دی، نه د جزا په قانون کې، په هیڅ قانون کې. خو هغه قانون چې ښځو پر وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي په نامه کلونه کېږي چې د رئیس جمهور د خوا توشي شوی دی، په هغه 15مه ماده کې 22 موارد دي چې هغه تاو تاریخوال ویل سوی دی، او داغه په مقابل کې هر څوک چې اجرا کوي باید مجازات شي چې د یو د هغو موارد نه 19 شماره حق حق دی چې د نارینه نه اخلي، وایي یعنی په داغه شمیره کې د سویل کې چې هیڅوک حق نه لري چې خزي د تعلیم، تحصیل، کار او صحت د لپاره کوم کارونه چ کوي داغه ممانعت وکي. او کوم ممانعت وکي تاو تاریخوال دی، او د تاو تاریخوال والی په مقابل کې په همدغه قانون کې جزا پیش بینی شوی.
ډیر مننه میرمن معروف. د ورستی پښتنې په توګه هغه میرمن چې دندې لري په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی موقف څه ډول دی؟
زه باید ووایم چې په افغانستان کې ټول ښځې سهار چې د خوب پورته کیږي دوی کار لري، یعنی په شکل د اشکال یو وظیفه اجرا کوي. په ښارونو کې که ښځې رسمي دندې لري سهار د خوب پورته کیږي زی خپل دفتر ته، خو په ولایت کې په ولسوالۍ کې ښځې سهار چې پورته کیږي مال کاله کوي، په اصطلاح زی پټیو ته هلته کار کوي یا ونو ته زی میوې ټولوي، ځینې د میوې پروسس او وچول دا شیان کوي، همدارنګه نور کارونه کوي. خو په ښارونو کې هم ښځې د دفتر نه نیولې تر بازار کې کته لیدلې وي چې د فروشي هم کوي ښځې دي، خو په دفتر کې چې کار کوي هغه ښځې په خپل دفتر کې ښه موقف لري. دوی په ښه نامه خلک پیژني، په ټولنه کې په ښه نوم یادي خلق زنی آغا ندی متنفر ندی. خو بعضی وقت په کورنۍ کې د بعضی عادتونه لمخه چې مثلا نور ښځې چې هغوی نشي کار کولی، یعنی هغه کار چې هغوی ته د میاشتې عایدات ولري هغه کارونه وکړي، نو بعضن عادت ورسره کیږي. نارینه ته یا د دوی مېرمنې ته ویل کیږي چې ښځه د مه پرېږده کار ته، دغه د مونږ کار نه کوو. دا په داسې حال کې ده چې نارینه یا ښځینه چې توانه د دې ولري چې یو ځای ته لاړ شي، هلته استخدام شي، هلته کار وکولی شي او په روا توګه د میاشتې 100 روپۍ عاید راوړي، هغه په کورنۍ باندې، په خپل ماشومان باندې، په خپل کورنۍ روزمره وضعیت باندې مصرف وکړي، دا یو نعمت دی او یو شکار دی او هر چا دپاره میسر نه دی. او هغه خلکو ته چې میسر دی باید دا په بد سترګه ونه کتل شي، بلکې تشویق شي چې نور هم ښځې باید کار وکړي. هغه ښځونه هم چې کار کوي د باندې باید چې په کورنۍ کې ډیر شوه زو لري او په سړه سیمه باندې خپل هغه د کورنۍ کارونه هم چورته راځي کیږي، هغه کارونه هم وکي. سوچ د کورنۍ غړي داسې فکر نه کوي چې اوس دا د باندې کار کوي او کور کې کار نه کوي.
ډیره مننه کور مو ده. قدر مون اوریدونکو، دا اوس موږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک لامو ملسه.
نیما نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازې
د نیما نړۍ درنو ریدونکو سلامونه مو منې په دې هله چې روغ جوړه خوشاله به وي د دې ونې خبرونه پیلوو. روانه خبرونه کې په دې خبرې کې و چې ولې په افغانستان کې د هلک او انجلۍ نکاح مخامخ نه تر سره کیږي. که ایجاب او قبول مخامخ تر سره نشي څومره امکان شته چې نکاح په جبري ډول په انجلۍ تحمیل شي، او په اسلام کې د اجباري نکاح په اړه څه حکم دی؟ دا خبرونه زما مسوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو.
د افغان خزو شبکه د سولې د همغږۍ په څلور اړخیزو ناستو کې د میرمنو د نشتون په خاطر دغه غونډې غیر شفافه او ګونګي بولی. د دغه شبکې غړي زیاتوي چې د سولې په اړه د لارې د نقشې په برابرولو کې د خزو نه موجودیت ښیي چې حکومت د خزو پر وړتیاو بې باوره دی، او په وینا یې خزو ته نه پاملرنه به د سولې راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانو خزو د شبکې غړي دغه راز د سولې د عالي شورا په ترکیب کې د میرمنو ونډه سمبولیک یادوي او تاکید کوي چې میرمنو ته باید د سولې په خبرو کې 25% ونډه ورکړل شي. په همدې حال کې جمهوری ریاست وایي له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې به د ښځو څخه هم یو کس برخه ولري. د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو په څلورو پړاوونو کې د ښځو نه موجودیت د افغان ښځو د شبکې او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون خبرګونونه پاره ولیدي. د دغه شبکې غړي د سولې په خبرو کې د حکومت د سرو کرښو نه روښانتیا د ښځو د راتلونکي لپاره خطرناک بولی. د بیړنۍ مرستو او پراختیا په نامه یو مدني ټولنه وایي حکومت دې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره عملی اقدامات وکړي. د دې ټولنې مسؤلینو په کابل کې په یو غونډه کې ویلي د افغانستان ښځې په مرکز او ولایتونو کې د نارینه او کورنۍ لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، خو مسؤل ارګانونه یې پوښتنه نه کوي. دوی اندېښنه وښوده چې که د دې ستونزې حل ته جدي تدابیر ونه نیول شي، شته ستونزه به نوره هم زیاته شي. سره له دې چې په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې حکومت په لسګونو کورنۍ او بهرنۍ غیر دولتي موسسې او مدني ټولنې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره هڅې کوي، خو د افغانستان د بیړنیو مرستو او پراختیا په نامه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې اوس هم د ښځو پر وړاندې زور زیاتی روان دی.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ډیری ودونه د دود او دستور لمخې تر سره کیږي. کورنۍ د نکاح په مراسمو کې ناوی ته دا حق نه ورکوي چې له هغه شخص سره چې دا واده کوي د ایجاب او قبول مراسم مخامخ تر سره شي. ایجاب او قبول اکثرا د ناوی په غیاب کې د هغې د وکیل لخوا چې د ناوی د کورنۍ لخوا ټاکل شوی وي تر سره کیږي. له دې امله ګڼې نجونې په واړه عمر ودیږي او د جبري ودونو کچه هم ډیره لوړه وي. که څه هم ایجاب او قبول شرعي جواز لري، خو کورنۍ ډیر ځله ناوې ته دا واک نه ورکوي. د غور یوه اوسیدونکي وایي د دوی یوه خپلوانه وه چې مور یې د پیسو په خاطر په زوره نامزد کړې وه، خو دا نجلۍ هیڅ راضي نه وه. کله چې نکاح تړل کېده نو په هماغه وخت کې زهر وخوړل او مړه شوه.
دا یګ روسی خبر بودی مزمی قریه او یګ روسی قوم
موږ د خپلوانو وادو موږ هم تللی وو. هلک ډیر پیسه دار وو او د انجلی مور د پیسو په خاطر په زور ور کړی وو. خنجلی راضی نه وو. کله چې نکاح تړل کېده نو شاهدانو ترې پوښتنه وکړه چې د هلک یې قبول دی او کنه. انجلی جواب نور کاوه. بل اخر یې مور په لوړ ژغ جواب ورکړ چې هو قبول یې دی. څو شپې وروسته انجلی بې هوښه شوه. کله چې شال ترې لیرې کړ د انجلی له خولې ځګونه راتلل او زهر یې خوړلې وه. مور یې ډیر ژړل، خو هغه وخت یې هیڅ ګټه نه لرله.
مادرش ګریان میکرد، چیغ میزد، دغه وخت چې فایده کو رقم کرد.
د شکردرې اوسیدونکي خاطره وایي کله چې یوه نجلۍ ودیږي باید ترې پوښتنه وشي چې خوښه یې ده او که نه. دا د خپلې ورېندارې کیسه کوي چې له ورور سره یې هیڅ خوشحاله نه ده، تریخ ژوند لري او علت یې هم دا دی چې په ورېندارې نکاح په زوره قبوله شوې ده.
څوک فامیلونه چې جلۍ واده یا لک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د جلۍ لخوا بیا ډیر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږ ډیر سرنوشت خرابیږي. بیا هغه د میړه له کوره تښتي، ګزاران نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده. موږ ډیر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلیږي. دوه طفلان لري مونتا، هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبور یم دغه د نفر د چې ډیر شرم د دغه ټول ننګ غیرت کته راځي ته حتما. اما نه، ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانیان استو، مګه ما ژوند د دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت د موږ د نیکو کومه ده. الکم عمر زندگی تباکیږي، د جلیم زکه تباکیږي.
په ځینو کورنیو کې داسې دود هم شته چې کله د ناوې نکاح تړي نو د ناوې خور یا د کورنۍ کومه بله غړي د ناوې لخوا غږ کوي چې هو قبول دی. هغه وکیل چې د اقرار لپاره راغلی وي ټولو ته وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه، حال دا چې ناوې هیڅ هم نه وي ویلي. د میدان وردګو اوسیدونکي لالپوره امیرزی د همداسې یوې نکاح د سترګو لیدلی حال راته وایي چې کله شاهدان راغلل ناوې هیڅ هم نه و ویلي. شاوخوا میرمنو ویل چې هو قبول دی.
زمنګ په کلی کې یعنی شاوخوا د موږ نږدې چې زما د کاکا خپل ول همداسې و. چون د کلی کې چې دی شاهدان راځي، چون انجلۍ ته او یو څو ښځې وي مخې پټې وي، په باندې تر څنګه ولاړې بیا ورته وایي چې ستا د نکاح پلار څوک دی، یعنې وکیل څوک نیسي. ځینې اکثر وایي چې دا شرمېږي، غږ نه شي پورته کول، یا که هم وایي هغه څنګ ته ښځې چې دي هغو ته به ډېر ورو وایي که ځینې وایي. دلته د دې نکاح چې کله کېدله د دې تر څنګه د دې ورېندار وه، مشره خورې ولې او دوه ښځې نورې ولاړې ولې. خو کله چې شاهدان راغلل هغې فکر نه کوم چې ویلې وایي چې زما قبول دی. خور ولا وای او قبول دی فلانی نکاح ده، خو فلانی وکیل ما هغه ته اخلاص نکاح خلاص شوله او دی په خپل په اومه کې دی اقرار وکړو ما نه، یعنی دا یادونه وکړه چې ما خو او نه دی ویلی. ممکن کدا ما خوان یعنی حسابي او کنه چې یز ما نه کنه د ورسره شوی، ما خپل اقرار نه دا کړی. تر دې شو چې جلی په مخ به دومره کې تنه شپې سبا کې.
اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com خدا چې په یو چا په جبر نکاح قبلول په شریعت کې جواز لري او کنه، دینی عالم احسان الحق حنفی وایي دا ډول نکاح په شریعت کې جواز نه لري، دا له ښځې سره ظلم دی او یو د بل په حقونو تجاوز دی.
جبری نکاح په شریعت کې جواز نه لري اصلا، دلته اختیار د هلک او د نجلۍ دی، ا دې دواړه یو بل قبلوي او کنه، ولې جبری نکاح له ښځې سره ظلم ده؟ اوس خو ظاهرا جبری شوی دی او که پر رضا باندې شوی دی خو نکاح یو صورت نیولی دی، ولې دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ته هلکانو ته ښځې کېږي او دغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو، یا یوه نجلۍ نه غواړي دغه کس سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي.
خاغلی حنفی همدارنګه زیاتوي همدا د جبري نکاحګانو علت دی چې په کورنیو کې تل جنگ او جګړې وي او د دوی کورنۍ ژوند به تل کړاوونو ډک وي.
که چیرته نکاحګانې په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او با فکره اولادونه منځته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
د ستري محکمې د تدقیق او مطالعاتو د برخې کارکونکي فوزی امینی وایي په نکاح کې باید د جانبینو رضایت موجود وي. دا وایي ځینې وخت کورنۍ فکر کوي چې دوی څه کوي هغه د اولادونو په ګټه دي، خو په حقیقت کې جبري ودونو ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي.
ما رضا او رغبت هر دو جانبه،
موږ باید په نکاح کې د جانبینو یعنی هلک او نجلۍ رضایت او خوښه په نظر کې ونیسو. په ځینو مواردو کې کورنۍ د خپلو اولادونو خوښه په نظر کې نه نیسي او دې موضوع ته هیڅ اهمیت نه ورکوي، خو کله چې بیا د خاوند او ښځې په ژوند کې جنجال را پیدا شي او خبره آن ځان وژنې، ځان سوځونې او طلاق ته ورسیږي، بیا نو خپل کورنۍ هم نشي کولی چې د داسې ستونزو مخه ونیسي.
د اوس صورت جلا شه خود والدین هم گرفتار نه میکن.
د اسلامي چارو کارپوه عبدالرؤف هیروی هم وایي هغه نکاح چې په جبر ترسره شي نو په داسې حالت کې د واده ارکان نه په ځای کیږي، او په هغه واده کې چې جبر وي هغه نکاح باطله ده.
ازدواج چې اجبار در او صورت بگیره،
هغه نکاح چې په جبر ترسره شي په حقیقت کې باطله ده، او د نکاح په ارکانو کې کوم یو یې ترسره نشي نو دا نکاح باطله ګڼل کیږي. ایجاب او قبول یعنی د یو انسان د داخلي خواهشاتو رضایت، خو که یو له جانبینو نه راضي نه وي نو دا نکاح سمنه ده. زموږ په هیواد کې ډېری نکاحګانې داسې ترسره کیږي چې د جانبینو رضایت پکې نه وي، خو کورنۍ په زور پرې تحمیلوي. موږ ته لازمه ده چې په شرعي موضوعاتو کې ډېر احتیاط وکړو او هغه څه چې لازم دي ترسره یې کړو. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو انجلۍ پیغمبر ته راغله او ورته یې وویل چې پلار په زور د کاکا زوی ته ورکړی یم چې زما خوښ نه دی. پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم ورته وویل چې تا خوښ نه ده نو دا نکاح فسخ کړه، او هغه څوک چې د خوښ دی ورسره نکاح وکړه. نو په نکاح کې د ښځې رضایت اساسي شرط دی، او په هغه نکاح کې چې ښځه راضي نه وي د نکاح کومه نښه نه لیدل کیږي،
پس هیچ اثری از آثار عقد بر او به وجود نخواهد آمد.
درنو اوریدونکو، جبری نکاح په شریعت او قانون کې منع شوی ده. دا ډول نکاح د دوو انسانانو راتلونکي ژوند له تاوتریخوالي او بدبختۍ سره مخ کوي. نو مختخای چې د اسلام مبارک دین په لارښوونو او د نافذه قوانینو لمخې د انساني حقوقو ملاتړ وکړو او اجازه ورنکړو چې په ناوړه دودونو د یو انسان ژوند تریخ شي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
محبت کا رکھو پیر دل شرمی